په افغانستان کې د مازیګر البته د ماخام شپږ بجې شوې. زه اجملنده او زمانور همکاران مو د ازادۍ رادیو په د ماخامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د افغانستان او سیمې په اړه په رپورټونو کې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په نوم د هغه کانفرنس حال درکوو چې د افغانستان په اړه دی. نن لومړۍ ورځ وه، سبا ته هم دوام کوي. ټاکل شوی ده چې سبا ته افغان ولسمشر اشرف غني هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي. په دې موضوع باندې رپورټونه لرو، نور مسایل هم در سره شریکو، خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د ترکیې په اوبو کې د یوې کښتۍ د چپه کېدو له امله شپږ افغان ماشومان مړه شوي دي. د پاکستان د بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې موجوده بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده، او د امریکا مرستیال ولسمشر وایي روسیې د اوکراین یو برخه اشغال کړې ده. د خبرونو تفصیل لا استنبول څخه رسیدلی رپورټونه وایي چې نن د ترکیې په اوبو کې د یوې کښتۍ د چپه کېدو له امله شپږ افغان ماشومان مړه شوي دي. رپورټونه وایي چې په دې ماشومانو کې یو شپږ میاشتنی کوچنی هم شامل دی. د ترکیې چارواکو په خبره د کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې د یو دولس کلن هلک په ګډون اته تنه نور ژوندي پاتې. په دې اړه په راتلونکو خپرونو کې جزئیات اوریدلی شئ. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې موجوده بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. عزیز نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله او دایمي ثبات غواړي. ښاغلی عزیز دغه راز د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي روابط هم مهم وګڼل. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په دې ناسته کې ویل چې تروریزم او افراطیت پر ضد باید سیمه ییزې هڅې وشي. د آسیا زړه دغه کانفرنس نن پیل شوی او سبا هم دوام کوي. د جرمني دفاع وزیر وایي د هیواد سرتیری به له 2014 شپاړسم کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې وي. اورسولا فور درلین نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره وکتل او د دو اړخیزو اړیکو او د سیمې د حالاتو په اړه ورسره خبرې وکړې. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامې کې راغلي دي چې ولسمشر غني په دې کتنه کې ویل د نړیوالو متحدانو په مرسته به د افغانستان اقتصاد ښه شي، په نتیجه کې به امنیت او ثبات لا پسې ټینګ شي. د جرمني دفاع وزیر ویلي د ناټو په وروستۍ غونډه کې په دې خبره ټول موافق و چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ماموریت لا پای ته نه دی رسیدلی. اورسولا فور درلین له افغان ملي اردو سره د جرمني د پوځي مرستو ژمنه هم وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سیاسي شخصیتونو او کارپوهانو د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅې پراخې کړې دي. د دې وزارت ویان صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفان تل هڅه کوي چې وتلي او مطرح سیرې خپل هدف وګرځوي او د خلکو د لټ ترمنځ واټن رامنځته کړي. دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې په تېرو څو ورځو کې پر سیاسي کارپوهانو احمد سعیدي، جاوید کوهستاني، طوفان وزیري او د ولسي جرګې پر غړي هیلې ارشاد حمله شوې دي. د امریکا مرسیال ولسمشر وایي روسیې د اوکراین یو برخه اشغال کړې ده او په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپوزمې په الحاق سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. جو بایدن نن د اوکراین پارلمان ته په وینا کې ویل نړۍ د کرملین د ښکاره یرغل په وړاندې د اوکراین جګړه ویني. روسیا نن د اوکراین د خاورې او برخه اشغال ته دوام ورکوي. اجازه راکړئ چې سپینې وایم، متحده ایالات نه اوس نه به په راتلونکي کې او هیڅکله هم د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق هڅه په رسمیت ونه پیژني. جو بایدن وویل متحده ایالات به هیڅکله د روسیې لخوا د کریمیا الحاق ونه مني او د روسیې د یرغل په وړاندې به له اوکراین څخه خپل ملاتړ ته هم دوام ورکړي. له کله نه چې روسیې کریمیا ټاپو ازمه د خپلې خاورې برخه ګرځولې ده، د امریکا مرستیال ولسمشر څلور ځله د اوکراین مرکز کیف ته سفر کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د عراق حکومت ته ویلي چې انقره به د عراق له شمال څخه خپل ځواکونه ونه باسي. مولود چاو شغلو دا خبرې نن له خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفري سره په تلیفوني تماس کې کړي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا خبرې څو ساعتو وروسته له هغې وشوه چې د عراق له شمال څخه د ترکي ځواکونو د وتلو لپاره د عراق د حکومت ضرب الاجل چې د ډسمبر 1 نیټه وه پای دا ورسید. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلی د ترکیه ځواکونه د دوی له اجازې پرته د عراق په شمال کې زی پر شوي او که ترکیه خپل سرتیری نه باسي بغداد به دا موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي. د امریکا ولسمشر ته احتمالي کاندید جمهوری غوښتون کې ډونالډ ټرمپ پیشنهاد کړی دی چې متحده ایالاتو ته د ټولو مسلمانانو داخلې دل دی په بشپړ توګه بند شي. سپینې ماڼۍ او د جمهوری ریاست نورو کاندیدانو بیا د ټرمپ پر دې خبرو انتقاد کړی دی. ټرمپ دا څرګندونې په کالیفورنیا ایالت کې د یو مسلمان جوړې لخوا د 14 کسانو له وژلو وروسته وکړې. نوموړي تېره ورځ وویل پر مسلمانانو دی دا بندیز تر هغې پورې لګېدلی وي تر څو پورې چې د امریکا استازي معلومه کړي چې څه روان دي. سپینې ماڼۍ ویلي د ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې د امریکا له ارزښتونو سره په ټکر کې دي او نوموړی د خلکو له ویرې څخه په استفادې سره د ځان لپاره انتخاباتي کمپاین کوي.
دوستانو خبرونه مو له آزادې راډیو نه واورېدل. دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وبوري چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي هیواد د ټولو هغه هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی.
پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات غواړي ځکه چې ناامنه او بې ثبات افغانستان د پاکستان
په اسلام آباد کې د اسیا د زړه په نوم د افغانستان په اړه کانفرنس نن پیل شوی. سبا دوام کوي. ولسمشر اشرف غنی هم پکې ګډون کوي. په دې موضوع باندې رپورټونه او مرکې لرو. له دې مو هم خبره وشي د دې کانفرنس په درشل کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دې هیواد له جګپوړو پوځي او سیاسي مشرانو سره یو غونډه کړې ده. مشرانو جرګې البته د افغانستان د مشرانو جرګې ته مسرګند کړي چې پاکستان ته به دا ځل د افغان ولسمشر سفر او د آسیا د زړه د هیوادونو په غونډه کې دغه ګډون د افغانستان لپاره ښې نتیجې ولري. د دې جرګې مشر مسلمیا
او دا یو نړیوال سیاسي کانفرنس ته باید پارٹی سره کړی لږې نتیجې مثبتې راوړي.
لا هرات ته ازادي رادیو خبريال ريپورت ورکړی چې د شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ نښته کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي. په دې موضوع هم ريپورت لرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې مولې خبره وو چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ له احتمالي کاندیدانو څخه یو جمهوري غوښتونکي ډانلډ ټرمپ غوښتنه کړې چې ټول مسلمانان باید امریکا ته له ننوتلو څخه منع شي. دا د ازادي راډیو دا پاکستان د صدر اعظم د بهرنی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي هیواد د ټولو هغه هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی. سرتاج عزیز دا خبره په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس په پرانستون کې وینا کې وکړه او په دې خبرې تاکید وکړ چې یو بې ثباته افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. سرتاج عزیز ویل د آسیا د زړه کانفرنس د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ چې په محور کې افغانستان دی د پیاوړتیا لپاره یو ښه میکانیزم دی. د آسیا د زړه په کانفرنس کې پر پاکستان او افغانستان سربیره د سیمه او نړۍ 14 هیوادونه غړیتوب لري. دغه پروسه په 2018 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د ترکیې له استنبول ښار پیل شو چې ورته د استنبول پروسه هم وایي. اسلام آباد د دې کانفرنس پنځم کوربه هیواد دی. دا کانفرنس چې نن پرانیستل شوی سبب هم دوام کوي او ټاکل شوی افغان ولسمشر به هم د دې کانفرنس په سبانۍ غونډه کې ګډون وکړي. دا استنبول پروسه د سیمه ییز همکارۍ لپاره یو نوی اجنډا مخ ته وړي. افغانستان هم د آسیا د زړه د کانفرنس په محور کې ځای لري او هدف هم د یو امن او باثباته لرونکي افغانستان او هم په سیمه کې سوکالي ده. وروسته کانفرنس چې د دې لړۍ پنځم کانفرنس په اسلام آباد کې دی او موضوع یې افغانستان دی. کله به خو په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د استنبول د پروسی آسیا د زړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شوه. نو له بلې خوا پاکستاني صدر اعظم نواز شریف د دې هواد له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلی او د افغانستان په اړه د خپل هواد په دریز خبري ورسره کړي. د پاکستان دولتي تلویزیون د ریپورت لمخي خغلی شریف د غونډه په اسلام آباد کې راغوښتي وا چې د پوز لوی درسیز د کورنیو چارو وزیر او د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکارانو په کې برخه لرله. لا پیښور پرې زموږ همکار نور تفصيل راکړي. لا زبي مومن نه اورو.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس پیل شوی. د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د پاکستان له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره د افغانستان په اړه د پاکستان په دریځ خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو مخې دغه غونډه د سې شنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې شوې چې پر ښاغلي شریف سربیره پکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکارانو برخه درلوده. په اسلام آباد کې کیدونکې د آسیا زړه کانفرنس استنبول پروسې پنځمه غونډه ده چې د نړۍ د لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د ګڼو نورو استازي پکې ګډون کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د چهارشنبې په ورځ په دغه کانفرنس کې ګډون او له ښاغلي شریف سره یو ځای د کانفرنس د دویم دور پرانیسته وکړي. د دې ترڅنګ ټاکل شوی چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سسما سوراش به هم نن په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راشي. ښاغلي شریف د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره کانفرنس د خپلې وینا او همداراز اسلام آباد ته د افغان ولسمشر او د هند بهرنیو چارو د وزیر د سفر او له هغوی سره د احتمالي کتنو په اړه خبرې کړې دي. د رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي شریف تر دغې جګپوړې غونډې وروسته همداراز د پاکستاني پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف سره هم یو په یو کتلي او په ځینو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار د آسیا زړه کانفرنس د لومړي دور په پرانیستونکي وینا کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او بې ثباته او ناامنه افغانستان یې د پاکستان په تاوان وباله. نوموړي همداراز د آسیا زړه کانفرنس د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه باله او د ښو نتیجو تمه یې څرګنده کړه. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي هم د دغه کانفرنس د لومړي دور په پرانیستونکي وینا کې دا کانفرنس مهم وګاڼه او ټینګار یې وکړ چې هیواد له سیمه ییزو هیوادونو سره د اقتصادي، سوداګریزو او سیاسي اړیکو پرمختیا ته لیواله دی. د یادونه وړ ده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان د پاکستان په قربتوب په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس د افغانستان او سیمې د هیوادونو لپاره مهم ارزوي او د ولسمشر غني ګډون ته په اشاره وایي چې ښایي له دې سره به د اسلام آباد او کابل ترمنځ بدعدمادي یو څه ختمه شي.
و موریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د اسلام آباد د آسیا د زړه په نوم له کانفرنس مخکې چې د افغانستان په اړه په کې بحث کیږي او افغان ولسمشر اشرف غنی هم ورزي له پوز د لوی درستیز راحیل شریف او نورو سیاسي او پوځي چارواکو سره یو غونډه کړې ده. څو شپې مخکې مې په امریکا کې د سیمې د سیاسي څېړونکي محمد تقی سره مرکه وکړله د ولسمشر د وروستي سفر په اړه اسلام آباد ته او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه. له ښاغلي تقینا چې د سیمې پیښې او حالات له نږدې څارې مې وپوښتل چې په داسې حال کې چې د پاکستان په سیاست کې کوم جوت بدلون نه تر سترګو کیږي، افغان ولسمشر یو اربیا اسلام آباد ته په تګ له پاکستان نه څه هیله لري؟
څه دې چې ښاغلی غنی خو کار دا ویلی دی چې هغه ډېر توقعات نه لري داسې د کانفرنسونه، خو دا دی چې د افغانستان یو کیس دی هغه د نورو نړیوالو مشرانو ته وړاندې کول هغې دپاره یو مناسبه موقع ده او خپله خبره به هلته کوي، خپل دریځ به ورکوي. څنګه چې تاسو وویل داسې احتمال دومره نشته چې دې پروسه نه به نوی څه شی به راوځي. پاکستان کې چې دنه کم حالات دي او د کانفرنس ته مخکې چې کم پاکستان کې هلې ځلې او جرګې مرکې وشوې هغې نه داسې اندازه لګي چې پاکستاني ځواکونه واکمن دي په پاکستان کې، قدرت هغه لري. نیاسر نواز شریف چې د پاکستان صدر اعظم دی هغه غالبا چې هغه قدرت نه لري چې کوم پکار دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې سمولو لپاره. وسم ننم اسلام آباد کې میټینګونه وشول هغه کې جنرال صاحب راحیل شریف راغلي دي، ون ټو ون میټینګ یې مات نو شریف سره کو بیا په کابینه کې کېناستو. نو دی هارت اف ایشیا د قلب ایشیا کانفرنس چې دا دی پروسه کې سوارلس ملکونه دي ممبران دي، سوارلس هیوادونه په دې کې ممبر دي او پاکستان یک یوازې هیواد دی چې یو جنرال خپل صدر اعظم سره بل کتل کوي د کانفرنس د شپې باندې. بل یو ملک دسې نشته، بل یو دارالخلافه دسې تصویر نه دی راغلی.
ښاغلی تقی خغله تقی درته وای چې په دې ورستیو کې پاکستانی چارواکو خپل جنرال صاحب راحیل شریف او نواز شریف دواړو امریکای ته سفرونه لرل او په عین حال کې په سیمه کې هم دغه د ترهګرۍ مسله اوس یوازې د پښتنو هغه سیمو پورې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتې دي محدوده پاتې نه ده او یو سیمه ییز شکل یې غوره کړي. فکر نه کوي چې په پاکستان باندې به دغه د امریکای او د سیمې د هیوادونو چین او روسیه او نورو فشارونه راغلي وي او په دریس کې به کوم بدلون راغلی؟
د څه لري چې هغه فشار د امریکای له اړخه یا چین د روسیې د اړخه په پاکستان باندې هغه څه کوم نه دی چې کوم پکار دی. بیا دا دي چې دا د داعش ته وجه د نړیوالو قوتونو توجه د منځنۍ ختیځ په اوریدلې دی. امریکا فلاش فوکس اوس په سوریا او په عراق او داعش باندې کوي، نو یو حد پورې هغه افغانستان او د پاکستان کښاله چې کوم ده هغه د ریډار نه پریوتی دی، نو هغوی چې راغلي وو دلته نو داسې څه خاص پیشرفت په دې کې ما نه دی لیدلی چې امریکا یا چین ورته داسې ویلي وي. بار بار دا خبرې ورته کوي چې دا خبر یو بل سره کښېنه، د امن پروسه شروع کړي، خو بنیادي خبره خو دا ده چې اوس موږ د تیرو یو دوه اونیو کې دا ولیدل چې پاکستان نه خلک اوس هم افغانستان ته ځي راځي، د جهاد په نامه هلته جنګېږي، د افغان واکمن او ټاکلې د خلکو ټاکلې حکومت برخلاف اوس هم پاکستان کې دوه هفتې مخکې دیر کې یو پېښه کې هلته جنازې وشوې، د هغه کسانو چې کوم افغانستان کې په ډرون برید کې لګېدلي دي، نو د پاکستان پالیسي کې اوس بدلون نشته.
په امریکا کې میش د افغانستان او پاکستان او سیمې د حالاتو سیاسي څېړونکي محمد تقی و چې د پاکستان په پالیسي او همدارنګه د افغانستان او پاکستان په اړیکو او دغلته د ولسمشر اشرف غنی په ټاکل شوي سفر خپل نظر څرګنداوه. د افغانستان د مشرانو جرګه تمه لري چې پاکستان ته به دا ځل د افغان ولسمشر سفر او د آسیا د زړه د هیوادونو په غونډه کې د هغه ګډون د افغانستان لپاره مثبتې نتیجې ولري. د مشرانو جرګې غړو نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د ولسمشر غنی په مشرۍ افغان هیئت باید د آسیا د زړه د هیوادونو د غونډې ګډونوالو ته له وسلوالو څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو اسناد وړاندې کړي. قاسم سلیمان او په دې اړه نور تفصیل.
سره له دې چې د افغانستان په اړه د نړیوالو سیمه ییزو غونډو د نتیجو په اړه تل انتقادونه موجود وي، خو دا ور مشران جرګه هیله څرګندوي چې د آسیا د زړه هیوادونو په پنځمه غونډه کې به د افغان حکومت ګډون مثبتې لاسته راوړنې ولري. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه‌شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی له ګډون څخه ملاتړ وکړ.
جمهور رئیس سفر پاکستان ته مثبت جنګ کوو او دا یو نړیوال سیمهیز کانفرنس ته باید پاره کې اشتراک ولري.
د استانبول د پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمه غونډه د سه‌شنبې په ورځ په اسلام آباد کې پیل شوه او دوه ورځې به دوام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه کنفرانس کې د استانبول پروسې 14 غړي او 12 ملاتړ کوونکي هیوادونه او دغه راز د 12 نړیوالو سازمانونو استازي ګډون لري. په غونډه کې به له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وسی. خو د پاکستان د حکومت د معلوماتو له مخې افغان ولسمشر به د دې ترڅنګ له پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد عالم سیدیار هم د سه‌شنبې ورځې په غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د غونډې ګډونوالو ته له تروریستانو څخه د پاکستان د ملاتړ مسله روښانه کړي. شغلی زیدیار وای زه هیله منیم چې واقعیتونه په ځنګړي ډول تورستان او طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو د غونډې ګډونوالو ته په سرحد سره وړاندې سي. د مشران جرګې بلغړی ګل احمد اعظمی بیا وویل چې باید د افغانستان ستونزې د ولسمشر لخوا په مستند ډول د غونډې ته وړاندې سي.
هیله مو د ولسمشر نه ده چې په قاطعیت سره په جدیت سره مستند د افغانستان د خلکو دردونه، د افغانستان د خلکو ستونزې، د افغانستان د خلکو غارزو او خاصې په دې غونډه کې باید مطرح شي.
د سیاسي چارو کارپوه د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی هم په دې باور دی چې دا ور به د آسیا د سړې هیوادونو غونډه له پخوانیو ناستو څخه توپیر ولري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل د اوسنۍ غونډې توپیر دا دی چې ولسمشر اشرف غنی د پخواني حکومت او له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو تجربې لري، نو ځکه له دغې ناستې د متفاوتو نتیجو تمه کیږي.
و مردل چې د افغانستان د مشرانو جرګه هیله منه ده چې اسلام آباد ته د ولسمشر اشرف غنی سفر او همدارنګه دغلته د آسیا د زړه په نوم هغه کنفرانس چې د افغانستان په اړه دی به د افغانستان لپاره ښې نتیجې ولري. په اسلام آباد کې د آسیا د زړه دا کانفرنس نن پیل شو. د پنځمه غونډه ده او پکې د 12 هیوادونو او د 12 نړیوالو سازمانونو غړي ګډون لري. په اسلام آباد کې زموږ همکار حمدالله د دې کانفرنس د ارزښت په اړه د پارلمان، البته د پاکستان د پارلمان، له یو شمیر غړو سره خبرې کړې دي چې اوري.
په اسلام آباد کې د اسیا زړه کانفرنس استنبول پروسه دوام لري چې پکې د 19 ملکونو او د 12 نړیوالو تنظیمونو غړي ګډون کوي. په پاکستان کې د پارلمان غړي د کانفرنس په حق لسه نظر لري. د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله په افغانستان کې د امنیت لپاره دا کانفرنس ډیر مهم بولی او وایي
افغانستان د ډېرې مودې راسې د یو مشکل سره مخامخ دی. ځوانان پکې رالوی شو، سپینګیرو شو، لیکن تر اوسه پورې د افغانستان عوامو ته امن نه دی ملاو کوم چې دا غي یو قسم د لړ ارمان دی چې کوم ملکونه پدې کې انوال دي. زه یقین لرم چې راغي ټول پدې کې سنسیر دي چې په افغانستان کې امن راشي او کاغي د رد اخلاص ده دی مظاهره وکړه، خصوصا پاکستان او ایران او سره به شمول نور کوم ممالک دي. ان شاء الله تعالی چې په افغانستان کې ډیر زر یو پایدار یو مستحکم خوشحال حکومت قائم دی شي.
د خبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الهاج شاجي ګل افریدی د کانفرنس په حق لوایي
کانفرنس زمونږ د دغ ریجن د پاره د فراق نه زیات ضروری دی. یو خدا غټه کامیابی وشو چې افغانستان او پاکستان په منځ کې کم ډیډ لاک پیدا شو او هغه به ختم شو او د انډیا او پاکستان په منځ کې کم بې اعتمادي و یا کم داسې خبرې وي چې هغه تر اوسه پورې سره یو بل ته نشوي کولای، هغه هم شاید چې په دې کانفرنس کې را څرګند شي. نو زه د پاکستان خدا کامیابی ګڼم چې پاکستان دغ ریجن او د خپل ملک ته من کې دوه پاره د یو اهم کردار ادا کړو.
د قومي اسمبلی یو بل غړی ګلزار احمد خان وایي چې وړاندې هم داسې کانفرنسونه شوي دي خو څه نتیجې یې نه دي راوتي، نو د دې کانفرنس نه هم دومره خوشبینه نه یم.
کانفرنسونه څومره شو بنیادی بد اعتمادي، بنیادی په یو بل اعتبار نه کول، دا چې تر کومه نه ریزالو شي. نو په کانفرنس کې بنیادی خبرې نه دي چې وایي تاسو رسفاتي افغانستان او پاکستان دواړه خود مختار ملکونه باندې دا غي په اندرونی معاملات کې مداخله کوي چې سم درنه کوشش نشي او دا بنیادی مسله
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د قومي اسمبلی غړی عبدالقهار خان ودان وایي
دا ډېر اهم کانفرنس دی او په ډېر اهم وخت باندې کیږي او اوس دنیا او دې ته ډېر زیر ده چې په افغانستان کې د امن دپاره، د افغانستان کې د دهشتګردي د ختم کېدو دپاره پکار دي چې ټول ولسونه، ټول ملکونه او خصوصا پاکستان په دې کې رول ادا کړي او د دې به ډېر ښې نتیجې راوځي د افغانستان د امن دپاره. او د سوپری ملک د زړه نه منلې چې افغانستان یو آزاد ریاست
د عبدالقهار خان ودان په وینا چې د کانفرنس تر ټولو لویه ګټه د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالی ده او دغه وجه ده چې د دواړو ملکونو لړپوړي به سبا د شروع په ورځ په کانفرنس کې ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
آزادي خبری مجله اوري.
دوستانو، په داسې حال کې چې اسلام آباد ته افغان چارواکي د سولې له هیلو سره ورغلي، د افغانستان له ځینو سیمو د ناامنیو رپورټونه هم را رسیږي. په دې لړ کې ویل کېږي چې په کندهار کې وسلوالو طالبانو په هوایي ډګر باندې برید کړی. موږ به په څو شیبو کې هڅه وکړو چې په سیمه کې له خپل خبریال سره په تماس کې شو او تاسو ته په دې اړه تازه معلومات درکړو. له هرات څخه د ازادي راډیو خبریال رپورټ ورکوي چې په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ نښته کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي او دغه جګړې دوه ورځې دوام کړی. دولتي چارواکي وایي چې د هرات له نورو ولسوالیو او فراه ولایت څخه هم طالبان شینډن ته د جنگ لپاره ورغلي. سلطان محمد سرور په دې اړه تفصیل دروړي.
په هرات کې د وسلوالو طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ نښته کې څه د پاسه 50 کسه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د هرات د والی ویاند احسان الله حیات وایي د ملا محمد رسول او ملا منصور د پلویانو ترمنځ دغه نښته د شینډن ولسوالۍ په ژیړکو سیمه کې تیره ورځ پیل شوې ده او دغه رپورټ تر جوړولو پورې دوام درلوده. د افغانستان په لویدیځ کې د 202 ظفر قولي اردو قماندان جنرال محمد جاهد وایي چې یو شمیر طالبان د فراه ولایت او یو شمیر نور هم د هرات نورو ولسوالیو څخه د خپلو پلویانو د ملاتړ لپاره ژیړکو ته ورغلي دي.
از دو طرف تلفات دارم و از دو طرف دارای از مربوطین ملا رسول از باز ولسوالی های هرات به کمکی طرف دارای ملا رسول نشون درستن و همچنان تعداد از طرف دارای ملا منصور هم از باز مناطق به کمکی طرف دارای ملا رسول نشون درستن. جنگ شدیدن جریان دارد و تا هنوز نتیجه جنگ معلوم نیست که به نفع کی است.
ریپورتون وایی چه ده ملا محمد رسول ده پلویانو چخه ملا راز محمد ننگیالای پشیندند که ده ملا منصور د پلویانو په وړاندې د جګړې مشري کوي چې د بل لوري قومانده د ملا عبدالسمد په غاړه ده. ژیړکو د شینډن هغه سیمه ده چې ملا محمد رسول پکې یو میاشت مخکې علني څرګند شو او ځان یې له ملا مولا محمد عمر وروسته د طالبانو مشر اعلان کړ. سره له دې چې دواړو لوریو تر اوسه د دغو نښتو په هکله خبریالانو ته څه نه دي ویلي، خو سیمه ییز چارواکي دغه نښتې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو زیږنده ګڼي. څو میاشتې مخکې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې د اعلان په مهال هم په ژیړکو کې د سیالو ډلو ترمنځ دا ډول نښتې شوې وې. ژیړکو د هرات هغه سیمه ده چې طالبان پکې قوي نفوذ لري او له دغه ځایه په دولتي ځواکونو پرله پسې بریدونه کوي، خو اوس چې هلته د سیالو ډلو ترمنځ نښتې پیل شوي، دولتي چارواکي هیله لري چې د دوی په ځواکونو به فشار کم شي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوري د ژمنې سرسم په کندهار ته ځو. صادق رښتینی په کندهار کې دی. صادق رښتینی، خبرونه ته ستړی مشي، داسې رپورټونه مو ترلاسه کړل چې په کندهار کې په هوایي ډګر برید شوی دی، د تاسو معلومات څه وایي؟
بلې، لکه څنګه چې څو شېبې مخکې د دولت وسلوالو مخالفینو ادعا کړې وه چې د کندهار هوایي ډګر ته د دوی یو شمېر حمله کوونکي داخل شوي دي او هلته پر امنیتي ځواکونو حمله کړې. د کندهار مقامات اوس مهال یوازې دا تاییدوي چې هلته په هوایي ډګر کې د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. په دې اعتبار چې حمله کوونکي څو دي او څه طرفات رسېدلي تر اوسه په دې اړه معلومات نه ورکوي. البته دغه حمله وروسته تر هغه کېږي چې تېره شپه همدغه مهال دوو وسلوالو د کندهار ښار د نهمې حوزې د برېښنا کوټ په ماموریت باندې په عیني شکل حمله وکړه او د شپې تر یوولسو بجو پورې دغه حملې جریان درلودې چې په نتیجه کې دوه پولیس زخمیان شول.
نو تر اوسه پورې دا پیښه نوې ده. موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د پیښې په اړه که څنور رپورټونه او خبرونه راشي هغه به هم له اورېدونکو سره شریکوو. مننه درنه کوو صادق رښتینی، او چې له کندهار یې رپورټ راکوه. تر اوسه پورې د کندهار پر هوایي ډګر باندې د برید معلومات همدومره دي چې طالبان وایي ملګري په ډله ییزه توګه د کندهار هوایي ډګر ته نوتي او هلته پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی، خو چارواکي وایي دغلته د ډزو غږونه اورېدلي دي او تر اوسه پورې نور معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. دا د ازادي راډیو دا د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشری، البته په 2014 کال کې د ولسمشری له احتمالي کاندیدانو څخه یو جمهوری غوښتونکي ډونالد ټرمپ غوښتنه کړې چې ټول مسلمانان باید امریکا ته له ننوتلو څخه منع شي. ټرمپ دا خبرې له هغې وروسته کړې چې تېره اونۍ په کلیفورنیا ایالت کې یو پاکستاني اسلام مسلمان جوړې 14 کسان په ډزو ووژل. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د 2014 کال لپاره د امریکا د ولسمشری د جمهوریت غوښتونکو ګوند له کاندیدانو څخه یو ډونالد ټرمپ وړاندیز کړی چې امریکا باید دغه هیواد ته له ننوتلو څخه د مسلمانانو مخه ونیسي. ډونالد ټرمپ پر دې خبرو د ټولې نړۍ د سیاسي کړیو لخوا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. د ټرمپ پاروونکي او ویشونکي خبرې په داسې حال کې دي چې ولسمشری ته کاندید نورو کسانو په کالیفورنیا کې د حملو وروسته د ملي امنیت د شکولو لپاره لارې لټولې. د تیرې چهارشنبې په ورځ د کالیفورنیا ایالت په سان برنارډینو ښار کې یو پاکستانی اصل مسلمان سړی او میرمنې په ډزو 14 کسان وژل. ویل کېږي دغه خاوند او میرمن د سخت دریځو لخوا افراطي شوي وو. ټرمپ په ساوت کیرولاینا کې پرون د خپلې وینا پر مهال وویل چې امریکا ته د ننوتلو لپاره پر مسلمانانو باید بشپړ بندیز ولګول سي تر هغه وخت چې د په وینا د امریکا استازي معلومه کړي چې دا څه روان دي. د ویل چې دا بندیز ځکه مهم دی چې د په وینا د مسلمانانو لویه برخه د امریکایانو څخه کرکه کوي. د جایدادونو څښتن میلیارډر او پیژندلې تلویزیونی څېره ډونالد ټرمپ یو وینا کې ویل تر هغه وخت چې موږ دا معلومه کړو او په دې ستونزه وپوهیږو چې خطرناک تهدیدونه پېښوي، زموږ هیواد به د هغو خلکو لخوا تر حملو لاندې نه راځي چې یوازې پر جهاد باور لري او د منطق هیڅ ډول احساس او د انسان ژوند ته درناوی نه لري. په دې اړه چې آیا د ده وړاندیز د پناه غوښتونکو هغو امریکایانو مسلمانانو چې له امریکا د باندې دي او سیلانیانو په اړه هم دی او که نه، ټرمپ او د ده دفتر هیڅ نه دي ویلي. سپینې ماڼۍ په چټکۍ سره د ټرمپ دا خبرې وغندلې او هغه یې د امریکایي ارزښتونو سره په پوره توګه په ټکر کې وبللې. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست ویل چې ټرمپ تاریکۍ ته دروازه ورټکوي تر څو د خلکو له بیرې ګټه پورته کړي او د خپل کمپاین لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. ارنست ویل د دې پر ځای چې مسلمانه ټولنه وغندل سي، امریکایي چارواکي باید د مسلمانو مشرانو سره کار وکړي چې سخت دریځ ژغونه له بیخه وکاږي او هغه خلک باید بې ویل سي چې افراطیت ته مخه کولای سي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د بهرنی پالیسی یو مرستیال بن رودز د ترامپ وړاندیز رد کړ او د اساسي قانون پر خلاف یې وباله. د ویل د حقونو په قانون کې د مذهب د ازادۍ لپاره د احترام کولو په اړه ویل سوي دي. د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه یوې هیلری کلینټن د ټرمپ دا خبرې د کرکې وړ له تعصب ډکې او بیلونکې وبللې. په یو پیغام کې کلینټن ټرمپ ته ټویټ وکړ، ته نه پوهېږې دا موږ نور هم ناخوندي کوي. همداراز ګڼ شمېر نورو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سیاستوالو د ټرمپ دا خبرې رد کړې او غندلې دي چې پکښې پخوانی جمهوري غوښتونکی د ولسمشر مرستیال ډک چینی هم شامل دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په اسلام آباد کې د اسیا د زړه د کانفرنس په اړه په ریپورټونه ډیر شول، یو شمېر ریپورټونه له نشر پاتې شو. بخنه غواړو په نورو خبرونو کې به واورئ. زرغونه منګل په سټوډیو کې دا په روانه نیم ساعت خبري مجله کې.
با تشکر از شما اجمالا شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت از بیانات مقامات ارشد پاکستان در مورد صلح افغانستان در اجلاس قلب آسیا مشنوین. ایره هم خود شنیدین که گفته شده شورشی های گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان توسط پول و ارسال پیام ها طالبان را جلب می کنند. گزارش های دیگه خبری را هم به شما خود داشتیم، ولی نخواست همکارم ژکفر احمدی با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
صدای تیراندازی در میدان هوایی قندهار شنیده شده است. یک مقام ارشد پاکستان می گوید که بی‌ثباتی افغانستان به نفع پاکستان نیست، و امریکا گفته به پشتیبانی از اوکراین در مبارزه علیه تجاوز روسیه ادامه می دهد. سلام، خوش آمدید. گزارش ها از ولایت قندهار می رسانند که صدای تیراندازی در میدان هوایی این ولایت شنیده شده است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از قندهار، مقام های این ولایت تایید می کنند که صدای تیراندازی در میدان هوایی قندهار شنیده شده. طالبان گفتند که حمله گروهی را بالای میدان هوایی قندهار انجام دادند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان امروز گفت که بی‌ثباتی افغانستان به نفع پاکستان نیست. سرتاج عزیز این سخن را در مراسم گشایش نشست دو روزه قلب آسیا در اسلام آباد گفت. پاکستان خواستار صلح و ثبات دائمی در افغانستان است، به خاطر که افغانستان بی‌ثبات به نفع پاکستان نیست. قرار است رئیس جمهور افغانستان فردا در نشست دو روزه قلب آسیا سخنرانی کند. مقام های افغان پاکستان را یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در افغانستان می دانند. وزیر دفاع جرمنی می گوید نظامیان کشورش در سال 2016 در افغانستان باقی خواهند ماند. اورسولا فون در لین در دیدار با رئیس جمهور افغانستان در کابل از ادامه حضور سربازان جرمنی در افغانستان خبر داد. بر اساس صفحه اینترنتی ناتو، در حال حاضر 850 سرباز جرمنی در افغانستان وظیفه اجرا می کنند. گزارش ها از استانبول می رسانند که 6 کودک افغان پس از غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در آبهای ترکیه امروز جان دادند. در میان قربانیان یک کودک 6 ماهه شامل است. مقام ها گفتند که 8 تن از مسافران قایق به شمول یک پسر 12 ساله در نزدیکی شهر ازمیر نجات یافتند. رادیو آزادی. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است روسیه کریمیا، بخشی از قلمرو اوکراین مستقل، را اشغال می کند. جو بایدن امروز به اعضای پارلمان اوکراین همچنان گفت که روسیه با الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا قانون بین المللی را نقض کرده است. بایدن گفت جهان اوکراین و مبارزه‌اش علیه تجاوز پیگیر کرملین را تماشا می کند. امروز روسیه قلمرو اوکراین مستقل را اشغال می کند. اجازه بدهید که واضح بگویم، ایالات متحده آمریکا هرگز الحاق کریمیا با روسیه را به رسمیت نمی شناسد و نخواهد شناخت. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که آمریکا با پشتیبانی از اوکراین در مبارزه علیه تجاوز روسیه ادامه خواهد داد. وزیر خارجه ترکیه به حکومت عراق گفته است که در حال حاضر انقره نیروهای زمینیش را از شمال عراق بیرون نمی کند. مولود چاوش اوغلو این سخن را امروز در جریان صحبت تلفنی با ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق ابراز کرد. صدر اعظم عراق گفته است که نیروهای ترکی بدون اجازه وارد عراق شدند. حیدر العبادی همچنان هشدار داده بود که اگر خروج این نیروها از عراق تا پایان روز دوشنبه آغاز نشود، خواهان اقدام شورای امنیت سازمان ملل در این مورد خواهد شد. وزیر خارجه ترکیه میگوید انقره در 3 دسامبر نیروهای نظامی را برای محافظت و جایگزینی سربازان ترکیه که از پیش در نزدیکی موسل مستقر بودند به محل فرستاد. و وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا میگوید یک برنامه را بازنگری میکنند که به خارجی ها اجازه میدهد تا برای ازدواج با شهروندان آمریکا به این کشور مسافرت کنند. این بازنگری پس از کشتار دست جمعی هفته گذشته در شهر سن برناردینوی ایالت کالیفرنیا صورت میگیرد. جی جانسون وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته است این برنامه پس از آن مورد بازنگری قرار میگیرد که افشا شد که تشفین ملک یکی از 519 پاکستانی بود که در سال 2014 میلادی به خاطر ازدواج با یکی از شهروندان آمریکا اجازه ورود به آن کشور را یافته بود. او متهم است که همراه با شوهرش سید رضوان فاروق 14 تن را در یک مرکز خدمات اجتماعی قتل عام کرد. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. مقامات ارشد پاکستان سال افغانستان را به نفع کشور خود می دانند.
پاکستان خواهان یک صلح پایدار در افغانستان است، زیرا یک افغانستان بی ثبات و ناامن به نفع پاکستان نیست.
با شرکت رئیس جمهور غنی در کنفرانس قلب آسیا چی انتظارات از این جلسه باید داشت؟
ما می‌خواهیم که اجماع منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم در آوردن صلح و ثبات در افغانستان به وجود بیاید. این اجماع منطقه‌ای چه با حضور پاکستان و چه بدون حضور پاکستان تحقق خواهد یافت.
گفته شده از شورشیان داعش در افغانستان توسط پول و ارسال پیام‌ها طالبان را جذب می‌کنند. در جریان درگیری ها بین دو گروه مخالف در حلقه طالبان در هرات ده ها تن کشته شدند.
در بین همی کشته شده ها در حدود 10 تن از قماندانان برجسته همین گروه ها هستند که کشته شدند.
از نگرانی های جدی در مورد هدف قرار گرفتن شخصیت های مطرح و تقاضاها از حکومت هم می شنوید.
باید واضح بسازند که آیا افرادی هست در درون نظام که دست به این کار می زنند. اگه افراد هستند باید شناسایی شدن و پنجه قانون سپرده شدن.
با سلام دوباره، زرغونه منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگه که کشورش در افغانستان صلح پایدار میخواهد و یک افغانستان باثبات به نفع پاکستان است. سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان، این مطلب امروز در بیانیه افتتاحی کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد ابراز داشت. آقای عزیز با حکمت خلیل کرزی، معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان، یک جا امروز این کنفرانس دو روزه را که درباره افغانستان دایر شده افتتاح کردند. مقیم نایب جزئیات دارم.
مشاور روابط بین‌المللی صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش خطاب به اشتراک کنندگان کنفرانس قلب آسیا را برای انکشاف روابط اجتماعی و رشد اقتصادی بین افغانستان و کشورهای منطقه خیلی مهم خوانده و تاکید کرد که این پروسه نتایج خوبی را به بار خواهد آورد. سرتاج عزیز یک بار دیگر گفت که اسلام آباد خواهان یک صلح پایدار در افغانستان بوده، زیرا که به گفته وی بی ثباتی در افغانستان به نفع پاکستان نیست.
پاکستان خواهان یک صلح پایدار در افغانستان است، زیرا یک افغانستان بی ثبات و ناامن به نفع پاکستان نیست. ما از روند صلح در افغانستان شدیداً حمایت میکنیم. کنفرانس قلب آسیا برای انکشاف روابط اقتصادی و اجتماعی بین کشورهای قلب آسیا، به خصوص افغانستان و کشورهای منطقه، یک پلتفرم خوب به شمار می رود که کشورهای عضو را فرصت می دهد تا برای یک افغانستان صلح‌آمیز و یک منطقه باثبات تلاش‌های پرثمر به خرج دهند.
در این میان حکمت خلیل کرزی، معاون وزیر امور خارجه افغانستان، نیز در افتتاح این اجلاس بیانیه ایراد کرد و گفت این منطقه در حال حاضر با چالش‌های متعدد روبرو بوده که از بین بردن آن مسائل مشترک را نیاز دارد. حکمت خلیل کرزی گفت افغانستان میتواند در انکشاف روابط میان کشورها و همچنین رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه یک نقش مهم را بازی کند.
افغانستان با وجود چالش ها، عزم و اراده سرکوب هر نوع عمل تروریستی را دارد. افغانستان به روابط خود با کشورهای جهان اهمیت می دهد و در سطح منطقه نه تنها برای از بین بردن چالش ها و تهدیدها، بلکه برای انکشاف روابط اقتصادی و تجارتی معتقد است. ما همچنان به این باوریم که کشور ما برای انکشاف روابط اقتصادی و اجتماعی می تواند نقش مهم را ایفا کند.
در کنفرانس قلب آسیا درباره افغانستان، وزرای امور خارجه ده کشور و نمایندگان بلند رتبه دولتی دیگر کشورهای جهان اشتراک دارند.
شنیدین که اسلام آباد میزبان پنجمین کنفرانس کشورهای قلب آسیاست. این نشست امروز از سوی حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، و سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان افتتاح شد. انتظار میره که رئیس جمهور غنی فردا در روز دوم و آخر این جلسه شرکت کنه. همکارم ستار فروغ با فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجی افغانستان، صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که با توجه به شرکت رئیس جمهور غنی در این کنفرانس، چی انتظارات از مؤثریت این جلسه در بخش تامین امنیت افغانستان و منطقه باید داشت؟
بحثی که افغانستان مطرح کرده در چند ماه اخیر، برازی که ما همو پاسخهای مثبت لازم از طرف پاکستان برای همکاری در پروسه صلح ندیدیم، بحث اجماع منطقه است. که ما میخواییم که اجماع منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم، در آوردن صلح و ثبات در افغانستان به وجود بیایه. این اجماع منطقه‌ای چه با حضور پاکستان و چه بدون حضور پاکستان تحقق خواهد یافت. این دفعه هم اگر بحث درباره صلح مطرح شوه، به خاطر حسن همجواری و به خاطر عزیز که پاکستان یک بار دیگه آزموده شد و صداقتش در قبال فرایند صلح و امنیت در افغانستان. در غیر او، موضوع صلح اجالتاً در دستور کار مباحثات دورانی بین افغانستان و پاکستان نیست.
مشاور امور خارجه صدر اعظم پاکستان گفته است که یک افغانستان بی ثبات به نفع پاکستان نیست. این چیز است که برخی دیگری از مقام‌های پاکستانی در گذشته به تکرار گفتند. اما چرا از آن کشور انتقاد می شود که به آنچه می گوید صادق نیست و در روند صلح افغانستان طوری که لازم است همکاری نمی نماید؟
واقعیت است که 13 سال تجربه که ما در سیاست و روابط خارجی خود با پاکستان داشتیم، ما به این نتیجه رسانده که حمایت از افراط‌گرایی به تروریسم جز لاینفک سیاست خارجی جمهوری اسلامی پاکستان است و طبیعی است که در این فرایند منافع ملی افغانستان تامین نخواهد شد. تا وقتی که پاکستان حامی گروه‌های تروریستی و کسانی که مخالفان مسلح حکومت افغانستان هستند باشه، روابط جنوبی بین افغانستان و پاکستان زمو ثبات و پایداری و زیبایی لازم برخوردار نخواهد بود. پاکستانی ها به این نتیجه نرسیدن هنوز که ما با یک تهدید مشترک مواجه هستیم. تعریفی که در پاکستان از تروریسم وجود داره با تعریفی که در افغانستان میکنند متفاوته. طالبان افغانستان مخالفان مسلح حکومت افغانستان میگن، اما طالبان پاکستانی گروه های تروریستی.
فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان بود که نظر خود در مورد انتظارات از اجلاس جوری قلب آسیا ابراز داشت. قابل ذکر است شنونده عزیز که مشرانو جرگی افغانستان ابراز امیدواری کرده که سفر رئیس جمهور غنی به اسلام آباد و شرکتش در کنفرانس قلب آسیا بر افغانستان پیامدهای مثبت داشته باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بر اساس گزارش ها از قندهار صدای تیراندازی در میدان هوایی ای ولایت شنیده شده. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در قندهار، مقامات ای ولایت تایید کردند که صدای تیراندازی در میدان هوایی قندهار شنیده میشه. طالبا گفتند که حمله گروهی را بالای میدان هوایی قندهار انجام دادند. در ادامه مسائل مربوط به امنیت کشور باید گفت که شماری از رسانه‌های غربی نوشتند که در افغانستان شورشیای گروه دولت اسلامی یا داعش توسط پول و ارسال پیام‌ها طالبان را جذب می‌کنند. گفته می‌شود داعش تلاش دارد که از اختلافات داخلی طالبان به نفع خود استفاده کند. روزنامه ایندیپندنت چاپ برتانیا در این مورد گزارش دارد که نکات عمدیش از همکارم آرش همایون مشنوید.
در شرق افغانستان شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در حال افزایشند و در ولایت هلمند نیز که نیروهای افغان با فشار از جانب طالبان مواجهند، شورشیان گروه دولت اسلامی افراد تازه را به صفوفشان جذب کردند. اما مقامات افغان در این اواخر گفتند در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش تلفات سنگین وارد شده و زمینه برایشان تنگتر شده است. شبکه تلویزیونی CNN امریکا می گوید شورشیان گروه دولت اسلامی در یک ویدیویی که تازه نشر شده تلاش کرده اند افراد ناراضی از رهبری طالبان را به خود جلب کنند و رهبری طالبان را منحرف از اصول اسلامی خوانده اند. یک تن به نام ابو یاسر الافغانی در این ویدیو ظاهر شده اتهام وارد می کند که طالبان با شبکه استخباراتی پاکستان همکاری دارند و از زیارتها و قبرها حفاظت می کنند. در این ویدیو ابو یاسر الافغانی روابط مشکوک طالبان را با ایران نیز نکوهش می کند. روزنامه ایندیپندنت از قول دگر جنرال قدم شاه شهیم لوی دریستیز افغانستان می نویسد که گفته است گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت هلمند پول توزیع نموده افراد را به خود جذب می کند. یک رهبر قومی از شمال افغانستان که از ذکر نامش خودداری شده نیز نگرانی مشابه را ابراز نموده به روزنامه ایندیپندنت گفته است داعش فرزند من و تعدادی از جوانان دیگر را جذب کرده است. فرزند من بعد از فراغت از پاهنتون کندهار توسط طالبان جذب شد. در قریه ما بیرقهای سیاه بلند و عکسهای ابوبکر البغدادی نصب شده است. روزنامه ایندیپندنت از قول یک مقام عالی رتبه افغان می نویسد که گفته است گزارش هیئت حقیقتیاب لوی دریستیز قدم شاه شهیم و بصیر سالنگی معاون وزیر داخله افغانستان یک تصویر تاریک را از جنوب افغانستان ارائه می کند. و نوشته روزنامه در سالیان اخیر نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در تأمین امنیت جنوب افغانستان تلاش‌های زیاد را انجام داده و تلفات زیاد هم دادند. اما در 6 هفته گذشته به طور پیهم در ولسوالی‌های مارجن، نادلی و منطقه باباجی در نزدیک شهر لشکرگاه برخوردهای بین نیروهای افغان و مخالفان آن ادامه داشته است. روزنامه ایندیپندنت می نویسد. در ماه اکتبر سال جاری نیروهای مسلح افغانستان یک حمله شورشیان را بر شهر لشکرگاه دفع کردند. اما تا هنوز هم موفق نشدند ولسوالی های عمومه اطراف آن را به طور کامل از شورشیان پاکسازی کنند.
شنیدین که شماره از رسانه‌های غربی نوشتن که در افغانستان شورشیای گروه دولت اسلامی یا داعش توسط پول و ارسال پیام‌ها طالبان را جذب می‌کنند. همچنان گفته شده که داعش تلاش دارد که از اختلافات داخلی طالبان به نفع خود استفاده کند. در رابطه با می اختلافات داخلی طالبان باید گفت شنونده عزیز که بیش از 50 تن از طالبان مسلح در یک درگیری مسلحانه بین دو گروه از طالبان ولسوالی شیندند هرات کشته شده و حدود 50 تن دیگر جراحت برداشتند. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات گفته که تلفات این حادثه در جریان درگیری مسلحانه بین افراد وابسته به ملا محمد رسول و ملا اختر محمد منصور در منطقه زیرکوی ولسوالی شیندند صورت گرفته. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات جزئیات دارد.
درگیری های مسلحانه میان افراد ملا اختر منصور و ملا محمد رسول در ولسوالی شیندند شدت بیشتر یافته است. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات میگوید زد و خوردهای مسلحانه میان دو طرف درگیر صبح روز گذشته آغاز یافته و تا کنون نیز ادامه دارد.
در جریان درگیری ذات البینی که بین طالبان در ساحه زیرکوه ولسوالی شیندند از حوالی ساعت 5 صبح روز گذشته تا به حال جریان داره، در حدود 54 نفر از افراد درگیر کشته شدند و بیش از 40 نفر هم زخم برداشتند. در بین همی کشته شده ها در حدود 10 تن از کماندانان برجسته همین گروه ها هستند که کشته شدند.
دگر جنرال تاج محمد جاهد کماندان قل اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید شماری از طالبان از ولایت فرا و بعضی از ولسوالی‌های هرات به کمک همکارانشان در منطقه زیرکوه شتافتند.
از دو طرف تلفات دارم و تعداد طرفدارای از مربوطین ملا رسول از باز ولسوالی‌های هرات با کمکی طرفدارای ملا رسول نشون رفتن و همچنان تعداد از طرفدارای ملا منصور هم از باز مناطق با کمکی طرفدارای ملا رسول نشون رفتن. جنگ شدیداً جریان دارد و تا هنوز نتیجه جنگ معلوم نیست که به نفع کی است.
گزارش ها می رساند که راز محمد ننگیالی مسئول امنیتی ملا محمد رسول رهبر جدید طالبان در حوزه جنوب غرب افغانستان قماندانی جنگ علیه نیروهای ملا اختر منصور در ولسوالی شیندند را به عهده دارد. اما سویم ملا عبدالصمد یک از قماندانان ملا اختر منصور در برابر افراد ننگیالی صف آرایی می کنند.
گزارش بود از هرات. از هرات میریم به قندهار و از درگیری های مشنویم که گفته شده در نزدیکی میدان هوایی قندهار، البته در یک منطقه رهایشی جریان داره. صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی در قندهار در خط تلفن با ماست. آقای رشتین سلام و شامتان خوش، بفرمایین جزئیات خبر بتین.
بله زرغونه جان، تاسی و اوریدونکو ته سلام. د کندهار چارواکو اوس سم رسمن هم تایید کړی چې د کندهار هوایي ډګر ملکی برخې ته حمله کوونکي ننوتلي دي. دوی لومړني معلومات دا وایي چې حمله کوونکي درې تنه دي. البته د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤول صمیم خپلواک وایي د یادونې وړ دا ده چې دغه حمله کوونکي ویل کېږي چې د هوایي ډګر هغه برخې کې حمله کوي چې هلته د هوایي ډګر د کارمندانو د کورونو یو کالونی ده، او ویل کېږي چې حمله کوونکي یو ښوونځي ته ختلي دي او د هغه ځای څخه د سپوکو او درنو وسلو حمله یې کړې ده. د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه حملې مسؤلیت منلی دي او ادعا کوي چې تر اوسه په دغه حمله کې زیات شمېر پولیس مړه او ټبیان شوي، خو چارواکي تر اوسه د تلفاتو په اړه معلومات نه ورکوي.
با تشکر از شما، صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی در قندهار بود که از حمله جاری در نزدیکی میدان هوایی قندهار با ما معلومات داد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نای یا اداره حمایت کننده از رسانه های آزاد در افغانستان گفته که حمله بر خبرنگاران، فعالان مدنی و سیاسی به معنی حمله بر آزادی بیان در افغانستان است. رئیس اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در جریان یک ماه گذشته در کابل 7 حمله مرگبار بالای خبرنگارا، کارشناسای سیاسی و فعالین مدنی صورت گرفته. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته که کمیته مسئولیت خبرنگارا را به هدف بررسی این رویدادها در چوکات این وزارت ایجاد کرده و طبعا اقدامات هم برای جلوگیری از چنین حوادث در آینده صورت خواهد گرفت. لیزا حیدری ندیم جزئیات دارد.
نه یا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان از افزایش حملات در یک ماه گذشته بر خبرنگاران، کارشناسان سیاسی و فعالان مدنی ابراز نگرانی کرده است. مجیب خلوتگر رئیس این اداره روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت که
اگر حکومت افغانستان به عنوان یک نهاد قانونی میخواین عمل بکنن در این زمینه، باید واضح بسازن که آیا افرادی هست در درون نظام که دست به کار میزنن، اگه افراد هستن باید شناسایی شون و پنجه قانون سپرده شون.
در جریان حدود یک ماه گذشته، حملات بر صدیق الله توحیدی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، سالم وحدت و امان الله عطایی دو تن از خبرنگاران در کابل صورت گرفته است. احمد سعیدی، جاوید کوهستانی، طوفان وزیری کارشناسان افغان و هیله ارشاد عضو ولسی جرگه هم از جمله افرادی هستند که در این مدت مورد حمله قرار گرفتند که از این میان امان الله عطایی جانش را از دست داده است. کارشناسانی که مورد حمله قرار گرفتند بیشتر بحث‌های را در مورد ضعف حکومت و مداخلات کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان در رسانه‌ها انجام دادند. از سوی دیگر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم از انجام چنین حملات بر کارشناسان، خبرنگاران و فعالان مدنی ابراز نگرانی می‌کند.
وزارت مالی افغانستان اطمینان داده که پول کمک شده بیش از 2 میلیارد دلاری بانک انکشاف آسیایی در بخش انرژی را به گونه شفاف مصرف خواهد کردن. سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفته که با این کمک بانک انکشاف آسیایی بخشی از نیازمندی های افغانستان در بخش انرژی رفع خواهد شد. جاوید حسنزاده با تفصیل موضوع.
بانک قبل از این نیز بانک انکشاف آسیایی کمک های را در بخش انرژی و برق به افغانستان انجام داده است، اما گفته می شود این پول ها در پروژه های بنیادی مصرف نشده و این کشور هنوز هم متکی به برق وارداتی می باشد. اما این بار وزارت مالی افغانستان اطمینان می دهد که پول کمک شده بانک انکشاف آسیایی در بخش انرژی به گونه شفاف به مصرف می رسد. اجمل حمید عبدالرحیم‌زاده سخنگوی این وزارت روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی این کمک را مهم خوانده گفت:
ما در قسمت مصرف از این پول البته با مردم افغانستان اطمینان میتیم که با نظر داشت اصل شفافیت، با نظر داشت مصرفیت و مستمریت این پول به مصرف میرسه و ما امیدوار هستیم که تا یک حد زیادی بتونیم در قسمت انرژی که ما در ساعات مختلف نیاز داریم بتونیم به او رسیدگی بتونیم.
به تازگی بانک انکشاف آسیایی اعلام کرده است که 1.2 میلیارد دلار را در بخش انرژی به افغانستان کمک میکند. در صفحه اینترنتی این بانک آمده است که 275 میلیون دلار این پول در سال جاری میلادی و متوقعاً تا سال 2025 در اختیار حکومت افغانستان قرار داده می شود. این کمک در حال صورت می گیرد که هنوز هم حکومت افغانستان برق مورد نیازش را از کشورهای همسایه به خصوص آسیای میانه تامین می کند. اما سوال اینجاست، پولی را که بانک انکشاف آسیایی در اختیار حکومت افغانستان قرار می دهد در کدام پروژه ها به مصرف می رسد؟ انجینر ابیبر رحمان رحمت مایار مشاور وزارت انرژی و آب کشور در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین توضیحات داد:
مجموعاً 1.2 بیلیون دلار به طور مشخص برای رنوبل انرژی و همچنان برای جنریشن و توزیع و همچنان انتقال مصرف خواهد شد که قسمت اعظمی از این پول ها برای تکمیل امو پارت های کمبودی که لاین 500 کیلوولت از آقینه به طرف شبرغان و همچنان به طرف پیلخمری و از کابل و از کابل به طرف ارغنده، وردگ و بالاخره به طرف غزنی و قندهار انتقال خواهد کرد، در این پارت ها مصرف خواهد شد.
این در حالی است که همواره مسئولان وزارت های کشور یکی از عوامل عدم تطبیق پروژه هایشان را کمبود بودجه عنوان کردند. اما کارشناسان افغان کمک 1.2 میلیارد دلاری بانک انکشاف آسیایی را برای تطبیق پروژه های بنیادی یک فرصت طلایی خوانده و تاکید میکنند که از آن استفاده درست صورت گیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
دونالد ترامپ نامزد پیشتاز برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده که ورود تمام مسلمان‌ها به آمریکا باید ممنوع شود. ترامپ این مسئله را در جریان سخنرانی کمپاین انتخاباتیش در ساوت کارولینا ابراز داشت. اظهارات عکس‌العمل‌های تند را در داخل و خارج از آمریکا به دنبال داشته. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ نامزد پیشتاز از حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است که باید ورود مسلمانان به ایالات متحده به طور کامل ممنوع شود. این اظهارات ترامپ انتقادهای تند را در حلقه های سیاسی در داخل آمریکا و نیز در سراسر جهان برانگیخته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسلمانان در پاکستان و اندونزیا امروز این اظهارات ترامپ را تقبیح کردند و او را شخص متعصب و ترویج کننده خشونت خواندند. این اظهارات تحریک‌آمیز و تفرقه‌انداز توصیف شده است. یک هفته پیش از این سخنان ترامپ، یک زن و شوهر مسلمان که گمان می رود از سوی افراطگرایان رادیکال شده بودند، در تیراندازی گروهی در سان برناردینوی ایالت کالیفرنیا دخیل دانسته شدند. ترامپ در جریان سخنرانی کمپاین انتخاباتی در کارولینای جنوبی دیروز گفت که چنین ممنوعیت تا زمانی که قانونگذاران دریابند که چه در جریان است باید اعمال شود. ترامپ گفته است این ممنوعیت ضروری است، زیرا به گفته او بخش اعظم مسلمانان از آمریکا نفرت دارند. در واکنش به این سخنان، قصر سفید پیشنهاد دونالد ترامپ را در تضاد کامل با تمام ارزش‌های آمریکا دانسته است. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفته است به جای محکوم کردن مسلمانان، مقام‌های آمریکایی باید برای ریشه‌کن ساختن صداهای افراطی به طور مشترک با مسلمانان کار کنند. بن رودز از معاونان ارشد پالیسی خارجی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این پیشنهاد ترامپ را برخلاف قانون اساسی آمریکا خوانده، گفته است که قانون اساسی آمریکا با آزادی مذهبی ارج می‌گذارد.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. من زرغونه منگلستم، تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و تا لحظات بعد، درست 40 ثانیه بعد، رادیو آشنایی صدای آمریکا را روی امی امواج رادیویی بشنوین. فراموش نکنین که رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه‌ترین، دقیق‌ترین و معتبرترین خبرها با شماست. شامتان خوش.